دا مشال رادیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمې بجې د پنځشنبه زیارت پر ځو د 2023 کال د اکتوبر 8 نیټه ده. په دې خبرې سات کې زه احمد شاه زمي هرکلی درته وایم. پروان خبرونه کې مو د قبایلو خیبر پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شنیدنې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له ګلایا ځواب.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د خپلې صوبې بجلی حقوق ترلاسه کولو لپاره تګلاره جوړوي. د تحریک انصاف ګوند مخکښ فیصل وابلا وایي د خبریال اشرف شریف د قتل سازش په پاکستان کې جوړ شوی وو او په ایران کې د شیعاګانو پر زیارت او وسلوال برید لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. په خبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین باباکوای صوبایي حکومت خپل آئینی حقوقونو تر لاسه کولو کې سنجیده نه دي او آئینی اختیار نه کاروي. نوموړي د خبر پر مشالو ته روسو لاغې کړی چې د خبر پختونخوا د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان له تاجرانو سره د غونډې وروسته وویل چې صنعتي مرکز ګدون ته د خپلې صوبي بجلی ورکولو لپاره انتظامی او عدالتي ستونزو حل لپاره تګلار جوړوي. خو سردار حسین بابک پور مشالو دی ویل چې کله په مرکز کې تحریک انصاف ګوند حکومت و نو په هغه وخت کې د خپلې صوبې بجلی مسله حل نکړه. نو مولي زیاته کړه
دا اوس دی اسی سترګو کې خاورې اچي او یو اقدام او بل اقدام دغه شروع کوي. بار بار ورته ما په دې سملای کې و چې راځي یو متفقہ کامی جرګه جوړه کو پارلماني چې مرکز سره کینو او د پښتونخوا چې کوم آئینی حقوق دی پاغي وسره دوټوک خبرو کو.
خود اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان پر مشالو ته ویل چې په غدون صنعتي زون کې کارخانو ته د خپل صوبې ارزان بجلی ورکړې و خو په اسلام آباد های کورټ کې پر مقدمه شوې ده. دا ویل چې له وفاقي ادارې نپرا سره دا معاملہ راپورته کړي او ډیر ژر به حل شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فیصل واوډا پر ادا کړی چې د خبریال ارشد شریف د وژلو سازش په پاکستان کې جوړ شوی وو او د نوموړي اسټابلیشمنت سره رابطه وي او غوښتل یې چې خپل هیواد ته راستون شي. فیصل واوډا پر اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال ویل چې هغه سره د ارشد شریف د رابطو په اړه معلومات ول او د ګوند مشر عمران خان په اجازت سره د دغه رابطو برخه وو. د کینیا په پلازمینه نیروبی کې پولیسو ویلي چې ارشد شریف د اکتوبر په 28مه تر هغه وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو چې د هغه ډرایور پر امنیتي پوستا موټر ونه دراو. د پاکستان د کورونا چار وزارت د اکتوبر په 28مه د پلټون وفاقي ادارې او استخباراتي ادارې درې کسي ځډاله جوړ کړی و چې د پلټون لپاره به کینیا ته ځي. فیصل واوډا په خبري غونډه کې دا اعلان هم وکړ چې د ارشد شریف وجنې تر شا کردارونه په پاکستان کې دننه موجود دي او هغه سره ثبوتونه هم شته او دا یوازې انټیلیجنس بیرو یا ISI او د تحریک انصاف مشر سره شریکولی شي خو په نور چا باور نه لري. نوموړي د حکومت پر ضد اسلام آباد په لور لانګ مارچ په اړه ویل چې دا به خونړې مارچ وي او دته د لارین پر مهال هر ځای کې وینه او جنازې ښکاري. د فیصل واوډا د خبري غونډې وروسته د تحریک انصاف ګوند د هغه غړیتوب یا رکنیت معطل کړي او شوکاز نوټیس ورکړي دي. د تحریک انصاف تر دې مخکې د ګوند مشر او د پخواني وزیر اعظم د جمعې په ورځ لاهور د اسلام آباد په لور د حکومت ضد لانګ مارچ اعلان کړی وو او ویلي وو چې دا به پر امن احتجاج وي. دا شوکتر پولیس وای د نامعلوم وسلوالو پرم پټانی لاسي بم بریټ کې یو پولیس والا جوړ کړی دی. په سیمه کې د مشالو خبريال د پولیسو په حواله ویل دي چې پر ماخم نامعلوم وسلوالو په شوکتر ټانا لاسي بم بریټ وکړ او له هغه څخه په تیښته کې بریالي شو. د بریټ ځمواري چاند مندلې د افغانستان د بشیر خون په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې د کره شواهد لمخې دا خبره کوي چې په پنچیر کې طالبانو جنگي اسیران وژل دي. ریچارډ ابانټ پرون په د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې له محکمې او قانون پرته د نیول شو وسلوالو د وژنو معتبر راپورونه شته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه ده. د ریچارډ بنټ تر دې سرګندونو مخکې طالبانو مرستیال بیان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي وو چې په پنچیر کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې ده. دا ویلي که داسې څه شوي نو تحقیقات به وکړي. د ایران دولتي خبري ایجنسی ایرنا وایي وسلوالو د اکتوبر په 28مه په شیراز ښار کې د شیعاګانو پر یو ستر مذهبي ځای برید کې لږ تر لږه 14 کسان ووژلي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې پرون د 2 کلنې مهسا امینی د مړینې سلبختمه وه او د امنیتی ځواکونو مزارچانو ترمن د هواد په نور سیمو کې نخته شوی. دوش کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14 د پولیسو په حراست کې تر کومه رستو مړ شوی و. هغه تر دې درې ورځې مخکې د حجاب په سمه توګه نه مراتول په تور نیول شوی و. ایرنا خبرې ایجنس د اینی شاهدانو په حواله ویلي دي چې بریدګر د شاه چراغ جمعه داخلي دروازې ته په ننوتو په زیارت کوونکو او په کارکوونکو یې ډزې وکړې. او اخری خبر د کرکټ درکو. د کرکټ د شل اوریزه نړیوال جام کې نن د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پیښور له وخت سره سم ماسپښین 3 بجې پیلېږي. د نن ورځې لومړۍ لوبه کې جنوبي افریقا بنگلاديش ته په 104 رنزونو ماته ورکړه. جنوبي افریقا ټاس وګټلو او په ټاکل شو شلو ورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 215 منډې جوړ کړې. په جواب کې د بنگلاديش ټول لوبډله په 14 اور کې 101 رنزونو جوړولو وروسته اوټ شو. نن دوی ملوبه د هند او نیدرلند ترمنځ ده چې د پیښور له وخت سره سم ماسپښین 1 بجې پیلېږي. دا د مشالو ډی خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایز وړاندې کول. کچیر د مشال رادیو د رواني غړي تر پای پادسي نو دا ریپورتونه به واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي د خپل سبې د بجلی د حقونو ترلاسه کولو لپاره تګلارې جوړوي چې نظامی او عدالتي خندونه لري کړی. خو په سبای اسمبلی کې د وزیرستان استاذ امیر کلام وزیر وايي حکومت باید عملی ګام پورته کړي.
په دې باندې سیریس کار ونه شي. صرف دا یو منصوبه نه، دلته نورم ډېر داس منصوبې دي چې د دیو جن پاتې دي او د دیو جن سرته نه راسي.
د شمالي وزیرستان سوداګرو له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د زنګوزیو پر راوړلو بندیز لري کړي.
نار سیب او بادام اخروټ ویلا راځي داسې دام یو شلغوزه بدې د ولې بندیز ولګي. داس چند مپه پرست خلک دي چې هغه د دوی ملکو په منځ کې نفرت سبب ګرځېدای شي.
د سوات مټي تحصیل منډال ډاک کلی سلاب زپلی لتیرو دوه میاشتې راهیسی په خیمو کې ژوند کوي او له حکومت د مرستو پته مده.
کټین دی جو خپل وخت پکې اړو او دغه بنیادونه قذرې وکړه.
وسته سخت خطرناک موسم بل را روان دی چې جیدل تکیږي واوري او ډیر سخت تکلیفي.
پر دې سربېره پروان خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه هم یو شمېر راپورونه درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بناوري دلایسي. کچیر تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ د مشال رادیو اپلیکیشن خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کړئ او د مشال رادیو ټول خبرونه پاک صافي واوري. د اپلیکیشن یا د اپ نوم مجداس لیکو MASHAALRADIO. دا اپ تاسو ل اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کولای شي. او ساز خپل لمړي راپور ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د خیبر پښتونخوا حکومت وايي سنتونو او کارخانو ته د خپل سبې بجلی ورکول په لړ کې انتظامی او عدالتي خندونه لري کول لپاره تګلار جوړوي. خو بس وایي سملي کې مخالف سیاسي ګوندون مشران مشال رډيو ته ویلي چې کڅه هم په سبا کې د بجلی پیدا کولو پروژې سرته رسیدلې دي خو حکومت ور باندې اختیار نه لري. د دې په خبره باید صوبایي حکومت له وفاقي حکومت سره دا معاملې په جدي توګه حل کړي. په دې اړه نور تفصيل له پېښور د مشال رډيو خبريال غلام غوسرا کوي.
د صنعتونو او تجارت لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان د اکتوبر په 16 نیټه د صنعتونو د محکمې د چارواکو او د صنعتي زونونو د پرمختیايي ادارې د صنعتکارانو د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پښتونخوا د پیهور بجلی پروژې د لاري دوی د غدون صنعتکارانو ته په ارزانه بیه د بجلی انتظامات برابر کړي وو. خو په اسلام آباد های کورټ کې په دې د سټی آرډر لوجی د پښتونخوا د حکومت په دې ګام کې قانوني رکاوټونه راولاړ شوې دي. عبدالکریم خان وایي صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د وفاق د توانایي ادارې نه پر سره د خبرو اترو د لارې اول د معاملې حل کړي او د سرکاري وکیلانو سره هم په دې اړه مشاورت روان دي.
ګوره داسې کار دی چې ویلینګ اف الیکټریسټي دا پسنې کې مشتري ویلینګ کیږي او چونکہ ستا سبیل چې خیبر پختونخوا ته شیر راشي نو ټول پاکستان ورته خیال شي او په خېټه کې دړ شي. نو ویلنګ چې مونږ یو سکسسفل ایکسپریمنٹ مونږ په غدون کې 18 میگا واټ اوپن ٹرانسپیرنٹ طریقې سره انډستریسټ ته ورکو 8.5 روپے یونټ مونږ ورکړ او 19 روپے سر پلس دا غي لریټو نوخه کافی کوشن غیله ملاوی دو او پکې دا پیسکو تم د ویلینګ غا کم کرای دا غه ملاوی دا بیا دا ملتان ڈسکو او دا حیدرآباد ڈسکو یوزر شدی په مونږ کې اسکو چیر دا دغه چې دینو دا داس چلو دا داس چلو بیا نه پر شو بیا یولیا مسله شو
د صنعتکار زاهید الله شینواری نمی د ویلینګ د طریقې کار لاندې په صنعتکارانو د یو صوبایي حکومت د خپلې بجلی د خرڅولو او صوبایي حکومت ته په دې لړ کې د راولاړی شوی ستونزې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
د بجلی د ډیسټریبیوشن چې دی او ټرانسمیشن چې دی چې آی ته نېشنل ډیسټریبیوشن اینڈ ټرانسمیشن سیستم ان ٹی ڈی ایس چې دی دا اجازه چې دی چاله نور ان فلل نور کې دا لایسنس ډېر په مشکل سره ملاویږي چې ته په خپل باندې بجلی جوړم کې او بیا خرڅم کې او ډیسټریبیوشن سیستم هم ورته جوړ کې نو د دې یو حل بیا دا راوته و چې فرض کا زونګه چې کومه صوبایي اداره ده پیډو چورته وي پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن کاغه چرته هایډل پروجیکټ سي جوړي په دې غرونو کې په دیر کې په سواد کې په چترال کې او هغه بجلی د وابړې په سیستم کې اچي او بیا دا بجلی مونږ فرض کړو په خور کې الو یا غدون انډستریل اسټیټ ته پاره الو یا پر شکه کې الو نو د دې وابړې ته به مونږ ویلینګ چارجز ورکو د دوی دا سیستم چې استعمالو دا غي چارجز نو دا په قانون کې شته دی او په دې باندې دو درې څلور پروجیکټونه شویم دي کنه او د دې سره ریټس هم شته ده خو بد قسمتې سره چې کله دا غدون کې په هور کانال والا په دې طریقه باندې اکشن وشو او کارخانو والا واخستو نو هغه نه پس حیدرآباد چې کوم الیکټریک سپلای کمپنی دا هغه په دې باندې سټی آرډر راخسته او دا چیلنج کړی دی
د پښتونخوا د خپلې بجلی د پروژو نه علاوه اوس مهال صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د هغه بقایجاتو ترلاسه کولو کې هم د ستونزو سره مخ دی کومه بجلی چې د پخوانی ډیمونو د لاري د پښتونخوا په اوبو جوړیږي او صوبایي حکومت ته د ګټي ځینی برخه ورکول کیږي او صوبایي حکومت دا هم ویل دي چې که موجوده وفاقي حکومت دا معامله نه حل کوي نو دوی به د بجلی د بقایجاتو مسله عدالت ته وړي خو په موجوده ایتیادی وفاقي حکومت کې د شامل ګوند عوامي نېشنل پارټي صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي کله چې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت وو نو هغه وخت صوبایي حکومت د دا ډول ستونزو هوارولو لپاره خپل کردار نه و لوبولې
د دې مرکز کې حکومت وو په کار و چې د بجلی خبره کړې وه هلته په سی سی آی کې زموږ وزیر اعلی صاحب چونکې هم د پی ټی آی وزیر اعظم هم د پی ټی آی وو نو هیڅ مشکل نه وه دا اوس د اسې سترګو کې خاورې اچي او یو اقدام او بل اقدام دغه شروع کوي بار بار ورته ما په دې سملای کې و چې راځي یو متفقه قامی جرګه جوړه کو پارلیماني چې مرکز سره کینو او د پښتونخوا چې کوم آئینی حقوق دي پاغي وسره دو ټوک خبرو کو د 2013 تر 2022 پورې تر نن نه ورځې پورې اتلسم ترمیم باندې عمل درآمد د عمران خان په حکم باندې رکاو د پښتونخوا صوبه کې یعنی پښتونخوا صوبه چې کوم آئینی اختیار مونږ ته ملاو دی هغه نیک سر سایز کوي
د صوبایي سملای غړی میر کلام وزیر وایي چې صوبې په خپل د بجلی ځینی پروژې سرته رسولې دي خو عجیبه خبره دا ده چې اوس دوی د صنعتي او تجارتي پرمختګ لپاره د دغه بجلی د کارولو واک اختیار نه لري
اسانه بجلی د اوبو بجلی چې کوم مونږ پیدا کوو بیا د غزاینه بیا په مونږ پسې چې راځي بیا یو یو یونټ په آر اورز گرانی گیو بنیادی مسله بیا دا راځي چې بیا به د دې صوبې کاروبار د دې صوبې کارخانه د دې صوبې چې کوم داسې انډستری دا هغه نورم خرابېږي کده شایونو ته سیریس غور ونه شي په دې باندې سیریس کار ونه شي
خو د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان وایي صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې صنعتکارانو ته د بجلی د کمی هر رقم مشکلات حل کړي او د دې لپاره به ټول آئینی او قانونی لاری چاری کاروی
دا مشال ریڈیو دا
از مشغل مشال ریڈیو سخا آوری ساسو سره یو مهم خبر شریکو د پاکستان د پوز ویاند لیفټیننت جنرال بابر افتخار او سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننت جنرال ندیم انجم دا وخت په پاکستان کې یو خبری غونډه ته وینا کوي او د خبری غونډې موضوع په کینیا کې د وجل سوي خبريال ارشد شریف ورسته د راپورته سو غنګوسو پاړه ده په دې اړه د مشال رادیو همکار طاهر خان صاحب زموږ سره د ټلیفون پر لیکري. طاهر خان صاحب شراغلاست تر ټولو وړاندې کده را توایس چې دا خبري غونډه څه وخت پیل شوې ده او د دې مهم ټکي څه دي؟
تاسو ته تاسو ریدونکو ته شاوخوا یو لسمې بجې د پاکستان په وخت د غونډه خبري ناشته شروع شوې وه او اوس شاوخوا په باندې دولسې داله پای ته نه رسېدلې. لا روانه ده. دا وخت جرنالستان پوښتنې کوي او د دې دوه موضوعات دي. یو تاسو اشاره وکړه چې د پاکستاني جرنالست صحافي چې کوم په کینیا کې ارشد شریف وجلې شوی وو دا هغه باندې دا د خبرې وکړې د پاکستان د فوج مشر او هغه دا وی چې کم داغد مرگ پا علا بانده یو ادارتی کمیشن بجوڑی گی یو بل کمیشن جو رشوه دا نفوز داغی ملاتر کئی او دیگه اکل تفصیلات ورکر چه آغا پاکستان نا لکن آغا پتلو که دا پاکستان دا فوج یا دا استخبارات و رول و کردار نشتا و آغا زنی مسارون هم ورکر چه ارشد شریف دا پیخور نا چه دا دوی دا پی ٹی آئی حکومت بے او آغی دیر پا پروتوکول بانده آغا لگل و دا دا ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان الخوا اگر دا خیبر پختونخوا پہ رپورٹ بنسٹ دا خبر رکھو ہے بنیاد کھولا چاہے اگر تا دا خیبر پختونخوا حکومت ویلی ہوئی چاہے اگر تا خطر دے اور ٹی ٹی پی ہوتا گواہ دے نو داغے نامہ رکھ دیے تھے خبر نہ چلے اول دو بے تھا اور داغے نہ پس وہ سکھی نہیں آتا مطلب بنیادی نقطہ چوا اگر دا چاہے دا فوج پدگا چیز تڑاؤ نہ لری البته هغه دا وی چې په لټنې د پارا چې کمیټې اعلان شوې دي دا غوښتي انتظار پکې دی او دی چې هر فیصله هغه وکړي نو هغه به دوی مني. دې کې بل مهم خبر دا ده چې تاسو څنګه وویل دا پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم انجم دی په وزل باندې راخکار شو او د تیر کال هم په 28 د اکتوبر د عمران خان په حکومت کې د ISI مشر ټاکل شو. د اول خو د خپل دیون غونډه کې بده نخکارې ده د خپل دایي وضاحت هم کړ چې د فوج خلاف عادت په نظر باندې د فوج خلاف او د ایسای خلاف دومره زیات بیانونه ورکول کیږي د پکې د پروپاګاندا داوا مو کړه نو دې مجبور شو چې ډیر ښکارم شي او ځنې پښتنو ته جواب مو وایي. د بیا د خبرو موضوع وا هغه د چچری خو نه البته چې نن سبا عمران خان کم د پاکستان د فوج باره کې یا د ایسای باره کې هغه خبره کوي کله یو نو مخلي کله بل نو مخلي د جاپان می صاحب کوم په خبري کانفرنس کې پښتنو شو بیا د مذاکرات خبرو شو چې د عمران خان سره خبري شي دي د فوج او د استخباراتو نو د او منل چې او عمران خان سره خبري شي دي او د صدر په واسطه باندې لیکن دم دا او منل څنګه چې عمران خان ویلی وو چې هغه خبرو نتیجه نه دی ورکړي خود دا او منل د خبري شي دي. دویم دا وضاحت وکړ چې عمران خان دی لکه نوم خدي نه راغسته دا خو دې خپل به یو اصول وروړي چې نوم ناخلي لیکن نن سبا خو د عمران خان د خوا تنقید کیږي په فوج باندې ډیر زیات د ټولې پښتنې په بنیاد باندې د جرنالستانو او صحافیانو نو دی جواب مونږ ته دا وې چې جنرال باجوا ته عمران خان ته یو ملاقات کې چې ISI چیف مشر وایي زته کې هم موجود ووم عمران خان هغه ته د نامعلومه مودی پورې د ګپا د فوج په مشره کې د توسی کولو یو تجویز یو پیشکش کړی وو خو دی وی چې باید جنرال باجوا هغه ونه منله. یو دا خبر بل دا خبر هم وکړه چې یو خوا کې نوم خینا غسته لیکن اشاره عمران خان ته وا چې یو خوا ویل کیږي چې دا غداران دي لکه چې عمران خان اکثر خبره کوي د غدارې او د میر جعفر احمد صادق او د منافقت نو دی دا چې یو خوا خو دغه دعوی کیږي د ISI مشر ویل او بل خوا عمران خان د په نظر په پټه باندې ملاقاتونه هم کوي دا هم د خبرو کې درې مو پښتنه پکې بیا د فوج نن سبا دا کوم خبره راځي چې دوی به طرفه وي نیوټرل لفظ کوم استعمالېږي. عمران خان خو یو ځل ویل چې نیوټرل څوک استعمالي دا داوا کړی و چې هغه د ځناورو په حیثیت هغه د ISPR د فوج د ویان ریته ذکر مګه یادونه وکړه نو د فوج دا به طرفه کېدو خبر د ISI مشر وکړه چې دا د پاکستان ریاستی ادارو یعنی د فوج او د استخبارات انټيليجنس د غي مشترکه د ادارو فیصله چې دوی به نور په سیاست کې سرول نه لري. بهرحال د پاکستان د فوج د بایبینو خوراک نه زما خیال چې په دې باندې او دبا وو د دې خبري کانفرنس مجبور شو او په خبري کانفرنس کې فقط دغه دوه درې موضوعات دي نو دا ښکاری زما نظر ده دی چې په دې باندې د څومره چلن سبا بیانونه اوسره ته نه خبره نه ده. سوشل میډیا په دې باندې تنقید دي نور سیاسي مشران هم په تنقید کوي چې حکومت کې نوی بیا تنقید نه کوي خو چې حکومت کې نوی بیا تنقید کوي نو زما خیال ده چې دغه دبا او دغه فشار دی مجبور کړ دواړه چې خبري کانفرنس وکړي فقط په دغه موضوعاتو باندې وکړي او ښه تفصیلي وکړي.
مننه طاهر خان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مویل دا یو ډیره نادره خبره وی چې د آی اس آی مشر راځي په خپل یو خبری غونډه کوي او د خلکو د پښتنو ځوابونه نیغ په نیغه ورتوای. خو زما پښتنه دلته داسې ده چې عمران خان د اکتوبر پر 28 باندې یعنی سبا خپل لانګ مارچ اعلان کړی دی چې هغه به له لاهور پیلوي او بیا به ځي اسلام آباد ته. نو د دغه لانګ مارچ په اړه آیا څه پښتنې وسوې، څه خبرې وسوې کنه؟
نہ راہی پارا باندې پښتنه نه دي شي ځکه چې دی پښتنه مو چې کله خبري کانفرنس کې یو د سی یو درخواست وکي چې زمي شیان او دا خبرې هم دی پر محدود ساتي. نو یو ګنتا وشو چې دا خبري کانفرنس روان دي، لیکن د عمران خان د لانګ مارچ پارا باندې تر اوسه پورې لا خبري کانفرنس روان دي پښتنه نه شوي، لیکن د کورونو چارو وزیر نن بیا یو واري وي رانا ثناء الله چې فوج ته دی خواس کړی دی چې د امنیت ټینګولو لپاره د هم اغوی ځای په ځای کړي شي. نو بار دا خبره ده او دا خبره درسته په خپل ځای مشر دا خبره هم کړه چې د نه غوښتل چې میډیا ته مخامخ شي او راشي، او یو کال کې دوی چې ما خلک منع کړي هم وو چې هغه دې تصویر د نقلي او ویډیوګان دا شیان، لیکن دې مجبور کړه دا خیال دی دا خبره وکړه چې دومره زیات بیانونه ورته شوي وو د ادارې پاړه باندې، د فوج پاړه باندې، د ایسای پاړه باندې، چې دې بیا مجبور شي خپل خاموشي چې دا هغه ماته کې مخې ته راشي.
ډېر مننه طاهر خان صاحب، وروسته به بیا تاسو ته راځو. ښه ورځ ولری په مخه مشه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته تاسو غوښنولې دي. اوس زه د شمالي وزیرستان پر لور. په شمالي وزیرستان کې د زنګوزو سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې پاکستان ته د زنګوزو پر راوړلو دی بندیز لري کړي. د سیمه سوداګرو مشال رادیو ته ویلي چې د بندیز له وجهې کاروبار غیزمن سوي دي او هلته د خپل زنګلونو زنګوزي هم نسره وړلای. د طالبان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، بلخو د شمالي وزیرستان نظامی مشال رادیو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په لوفاقي حکومت سره په دې اړه خبري وکړي. نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر کوي.
شمالي وزیرستان زنګوزو سوداګر وای چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنګوزو پر اوړلو بندیز لګولې چې له وجه یې دوی هلته د خپل زنګلو زنګوزي هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پوله پورې شمالي وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګي قبیله خپل د زنګوزو زنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او زنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړې چې افغانستان نورو هیوادونو ته هم زنګوزي لګلی شي، نو پاکستان ته پر اوړلو دې هم بندیز لري کړي، ځکه چې د پوله دواړو خواو زنګوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلی دي. بل دوی د خپلو زنګلو زنګوزي هم نشي راوړلې. د شمالي وزیرستان مداخلو سیدون کې او زنګوزو سوداګر ملک نه کمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنګوزو بندیز دواړو خواو سوداګرو ته مشکل جوړ کړي.
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست چې و دې دغه چې په دې چلغوزي دې بندیز ولګي، هغه بندیز ولګي د نو هغه بندیز افغان ولسته او زمونږ پاکستان عوام ته دوړو ته یو تکلیف جوړ کړی دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار سیب او بادام اخروټ کویلا راځي داسې دام یو ڈرائی فروٹ خساده چلغوزا په دې ډول بندیز ولګي. دا چند مپت پرست خلک دي چې هغه د دوی ملکو په منځ کې نفرت سبب ګرځیدای شي. نو موږ غوښتنه کوو د داخلي چورې وزیر افغان حکومت نه چې دا بندیز د چکړای شي.
د شمالي وزیرستان زنګوزو یو بل سوداګر حاجی اصل میروای چې افغانستان دولت او زنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړي چې د غلطانه سلورو خو ته تجارت کیږي، نو د پاکستان د لارې ولې نه د پوله پورې دواړو خو تاجرانو تجارت ته نه غزمنوي.
او مخ کې ډېر چلغوزا چې استعمال دا د پاکستان د لیار استعمال دا او نن د پاکستان په بندیدو او د درې چلویر ملکینا ته اجازهات ورکړای نه. امید د افغانستان د حکومت نه اد جنگلات کې منیسټر شه دای اسد رزام صاحب دای میر د اغنه د درخواست دای چې ته د چا په خله ما تر وزا او ډیر لوی تکلیف نه جوړیږي. او خیر خیر آباد کې ډیر دای افغانیون ته او ټول پښتون ته دو ته په حال ټول قبایل او دا مشرون ته نراغه درو وړه دا چلغوزا چر طرفه زودا شي.
دا افغانستان لخوا په زنغوزو راوړلو باندې سپاړه د افغان دولت سنوې بیان خونه دراغله. خود شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د لارې به وفاقي حکومت په نوټس کې د یاد بندیز خبره راولي. هغوی به افغان دولت سره پې خبرې وکړي چې څه پرېکړه کړي. بیا د غلام خان د لارې د پولې پورې نه زنغوزي به په ترانزیټ کې راوړلې شي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د زنغوزو ګڼ ځنګلونه دي او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل ځنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ د کال په اخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږه مشال ریډیو خبري اوسم د خیبر پښتونخوا د وزیرستان په موضوع کې پاتې کیږو. له وزیرستان د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړي میر کلام وزیر روانه میاشت په صوبای اسمبلی کې په جبهه کړل سوی تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 100,000 یوازې د قبایلي سیمو دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې اړه باید په اسمبلی کې بحث وسي. بلخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په دغه اړه خپل کوششونه نور هم تیز کړي. نور حال فرخنده صدره کوي.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي د اکتوبر په 11مه په صوبایي اسمبلی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 100,000 د قبایلي ضلعو نه دي. د دغو ماشومانو عمرونه د 15 نه تر 14 کلونو پورې دي. په دغو کې څه باندې 70% ماشومان انجونې او نږدې 90% هلکان دي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نسی. د باجوړ یو ځایي خبریال عرفان خان مشال ریډیو وای هلته د جینکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي، نو ځکه د جینکو تعلیمي شرح هم کم ده.
ابھی تو سہولیات نہیں دی بول کری سہولیات کے نام مراد مطلب بہت اسکولوں کے حوالے سے رہے چکن گائے شمیر کے دا میڈل یا دا آئی یا ہائر سیکنڈری اسکول میں ضرورت ہوئی تو بڑے یہ مشتم مطلب ہے کہ ہم آئی کا تو باجو ضلع کی دغا دا اسکولوں کمے دے دھاوی مشوالے دے.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تیر کال پہ و سروے کے ویلی بو چھے پا باجوڑ کے دریش پہ تفیصد ماشومان سکولن تا نسی. دا سروے ترمخہ دا خیبر پختونخوا پوزی نورو ضلعو کې هم د جینکو تعلیمي شرح کمه ده. د سوابۍ د سرکاري پرایمري سکول یو استاد خدیجه بیبی مشال ریډیو ته وایي ډېرې کورنۍ د امنیت د خرابې وضع له وجې هم خپلې لوریانې لري سکولونو ته نه پرېږدي.
تعلیم سہولت چې لکه زیات نورو پلاران چې کنه نو لکه د جینکو د سکیورټي په وجه باندې خپل ماشومان سکولونو ته نه رالېږي. لکه د جینکو د پاره لکه خطرات ډېری کنه کورنۍ
معلوم دی. امیر کلام وزیر لخوا په صوبایي اسمبلی کې په جمع کړل شوی تحریک التوا کې ویل شوی دی چې 6.5% ماشومان په شمالي وزیرستان کې، 1.5% په جنوبي وزیرستان، په کورما او ورکزو کې 90% او په خیبر او مومندو کې 50% ماشومان سکولونو ته نسی. د مومندو د غلنۍ د جینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ازیا پی پی وای زیاتره ماشومان د غربت او یا میڈل او ہائی سکولونو ته نشټوالی له وجې له سکولونو نه پاتې شي.
یو ځکه چې یو ماشوم لکه 5th کلاس پورې سبق وایي ال ته پرایمری سکول نه غي نه مخ کې کا دې میڈل سکول یا ہائی سکول هغه لک فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی ال ته بیا دې خپل ماشومان نه لګي. بیا دې ارلی میریج ځوال خبره ده چې ډیر وسیله لا 12 کال او دونه پنځم په 5th پوریا 6th پورې سبق وایي غي نه پس دې میریج ځوال دی
وایي. دغه سروې تر مخه د خیبر پښتونخوا په بندوبستي ضلع کې هم جینکو تعلیمی شرح ټیټه ده. د مردان دیو سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي
خبر هم ده چې لکه اوس فرض کړه د پرایمري سکولونه دستا زموږ د کور خوا ته دا خوري نو هغه کې ماشومان سبق وای بیا هغه ماشوم چې دی نه پرایمري نه میډل سکول ته ځي نو هغه د هغه ډیر زیات لري دی هغه سکول. نو زموږ خو جینکه بس موږ پښتانه خو دې ته پریفر کوو چې دا سی بوکو چې دا واړه دې په دې مدرسو کې سبق وای نو هغه جینکه مدرسه کې داخلي کو خو مونږ ولا یا د غریبې د وجه یا د هر څه د وجه چې کوم دي مونږ د زحمت نه کو چې هغه د اسکول میډل چې کوم دي هغه یاد دي د کلی نه هغه سړک ته دی یا هغه لري دی یا د ملګری نشته نو دغه یو وجه ده چې هغه د هغه نه بیا لري نو د هغه د وجه د هغه وړو سبق پاتې شي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شعبان وای حکومت هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغو کې بنیادی سہولتونه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی په هرو درو میاشتو کې یو ځل د پرایمری سکولونو هغو جینکو ماشومانو ته 2000 روپۍ او هلکانو ته 1500 روپۍ ورکوي چې کورنۍ یې د تعلیم خرچه نشي پوره کولی.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې. ګلایز به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف اګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین باباک وای صوبایي حکومت خپل آئینی حقوقونو ترلاسه کولو کې سنجیده نه دی او آئینی اختیار نه کاروي. نوموړي دا خبره پرون مشال لوتا رستو لاغي کړي چې د خبر پښتونخوا د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر صلاحکار عبدالکریم خان له تاجرانو سره د غونډې رستو وویل چې د صنعتي مرکز ګډون ته د خپل صوبي بجلی ورکول لپاره انتظامی او عدالتي ستونزو حل لپاره تګلار جوړوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فیصل واډا پرون اعدا کړی چې د خبریال ارشد شریف د وجلو سازش په پاکستان کې جوړ شوی وو او د نوموړي اسټابلیشمنت سره رابطه وی او غوښتل یې چې خپل هیواد ته ستون شي. فیصل واډا پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال ویل چې هغه سره د ارشد شریف د رابطو په اړه معلومات ول او د ګوند مشر عمران خان په اجازه د دغه رابطو برخه وو. د کینیا په پلازمینه نیروبی کې پولیسو ویلي چې ارشد شریف د اکتوبر په 28مه تر هغه وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې د هغه ډرایور پر امنیتی پوستا موټر ونه دراو. د شوکتر پولیس وای نامعلوم اوسلوالو پرون په تانی لاسي بم بریټ کې یو پولیس والا ژوبل کړی دی. په سیمه کې د مشالړو خبريال ته پولیسو په حواله ویلي دي چې پرون ماخام نامعلوم اوسلوال په شوکتر تانه یو لاسي بم بریټ وکړ او له هغه ځای په تیښته کې بریالي شو. د بریټ ځمواري چا نه منلي. د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کره شواهد لمخې دا خبره کوي چې په پنځیر کې طالبانو جنگي اسیران او وژلې دي. دا خبره ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته کړې ده. د ریچارډ بنټ تر دې سرګندونو مخکې طالبانو مرستيال بیان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي وو چې په پنځیر کې له بشری حقوقو څخه سرغړونه شوې ده. د ایران دولتي خبری ایجنس ایرنا وای وسلوالو د اکتوبر پر 26مه په شیراز خار کې د شیاګانو پر یو ستر مذهبي ځای بریټ کې لکتر لگا د لسکسان وجلی او لسګونه نورې ژوبل کړي. دا بریټ په داسال کې شوی چې پرون د دویشکلنې مهسا امینی د امړینی سلويختمه وا او امنیتی ځواکونو او مظاهرچانو ترمنځ د هیواد په نورو سیمو کې انختی شي. او د کرکټ د شل اوریزا نړیوال جام کې نن د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د پیښور له وخت سره سم ماسپخین 3 بجې پیلېږي.
دا مهم خبرونه لندیز مولا مشال رادیو خواوري دي چې ګلایاز وړاندې کوي. اوس زو د نړیوالو راپورونو پر لور. د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګر ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د نجونو او ښځو لپاره بد ځای بلل دي. ریچارډ بینټ چې پرونی د ملګر ملتونو عمومي غونډه ته خپل راپور وړاندې کاوه وویل هیڅ دینی توجیه د نجونو د ښوونځیو د بندیدو لپاره نشته. بنټ چمدارز د دې دا پاره چې طالبانو جنگي اسیران وژلې دي د خپلواک څېړنو اورښتنه وکړه. په دې نور حال په دې راپور کې واوري چې احمد شیباری وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له افغانستان څخه تر کتنې وروسته خپل راپور د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د کابل په وخت تیر شپه وړاندې کړ. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د نجونو او ښځو اقلیتونو مدني فعالانو او خبريالانو وضعیت ته اندېښنې وړ وبلاوې ویل چې دا وضعیت د هیچا لپاره د منلو نه دی.
په عمومي ډول د بشري حقوقو له پلوه وضعیت د خرابېدو په لور درومي. په ځانګړې توګه افغانستان په ټوله نړۍ کې تقریبا د نجونو او ښځو لپاره ترګردو بد هیواد دی.
په پرونی غونډه کې د چین او روسي له استازو پرته د نورو ټولو هغو هیوادو استازو چې خبري کولې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوله. ریچارډ بنټ وویل چې د دې ښوونځیو د بندېدو لپاره هیڅ ډول دیني توجیه نشته او دا د منلو نه ده چې تر څلور سوه ورځو ډیره موده د ښوونځي بند وي. شغلی بنټ په خپلو خبرو کې د لژکیو وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې پر اقلیتونو د بریدونو په مخنیوي کې طالبان پاتې راغلي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د مخلو حکومت استازي نصیر احمد فائق بیا وړاندیز وکړ چې د طالبانو له لوري د وژنو او شکنجه کولو په برخه کې باید پراخ تحقیقات وشي.
د غچ اخیستو په خاطر قتلونه، تشدد، غیر انساني چلند، د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د بشري حقوقو د مدافعانو، خبريالانو او اعتراض کوونکو نیول د نړیوالو بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده.
نصیر احمد فائق د بشري حقوقو د خپلواکو تحقیقاتو او په پنشیر کې د اسیرانو د احتمالي وژلو په تړاو یو شمېر سوالونه له شاغله بنټ څخه وکړل، خو هغه دا سوالونه جواب نه کړل. د غونډې وخت خلاص شو. په خپل بنټ د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دا سکره اسناد شته چې د هغو له مخې طالبانو په پنشیر کې په غیر قانوني ډول جنگي اسیران وژلي دي. د پدې برخه کې او د بخښنې د نړیوال سازمان د پروسه شکل د راپور له ادا سره سم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیول او وژلو په تړاو د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. طالبان په پنشیر کې د ریچارډ بنټ له موندنو سره موافق نه دي. د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي که چیرته داسې څه شوي وي تحقیق به یې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د تالی په 15 د یو کال په مخه تمدید شو. د وویل چې د افغانستان د دې وروستي سفر پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل، خو د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره یې نه دي کتلي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اوسم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا د ناروی کمیټې په واسطه د مرکز او دول سولسوالیو 15.5 زره بزګرانو ته د غنمو د اصلاحو تخمونو او کیمیاوي سروې د ویش بهیر پیل شوی دی. بلورته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې د غنمو تخمونه او سرې په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې سږ کال د دوی لپاره دا ټول شان وړیا دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله خير راکوي.
د پکتیا په مرکز ګردیز او دوله سوارونو ورسوالۍ کې 15500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی له خوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یو بوجۍ د اصلاح شویو غنمو تخم، یو بوجۍ توره او یو بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر مومن خروټي مشال رادیو ته وویل
د اصلاح شویو غنمو چې کله منسترازي او تولیدیږي دا تقریبا شپږو کال دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېر تجربه پکېږي. د امراض او آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي او اړین د لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجي ستاسو کاری تاسو ته به ان شاء الله یو نیم سال یو څلور شپې ته من حاصل کړي.
بلډوري ته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیستو کې وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزی خان ول
د کانانو سره په اشتیا کومک وسن وسه کال دا پیسې یې نست تور سره مخ مسته دا سپینه سره مسته دا غنم په خپل ټاکلي وخت را ورسېدل چې دلته یې زمينه اوس بالکل مسایده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یو بل مهمه ستونزه په کاروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د غیلې وجې حاصلات کمیږي او کیفیت یې هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې مؤسسي او اړوند ادارې دي د کاروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
دونس نظارت اوس نو ډیره ښه ځکه چې د کار سره فنډم ته پیږي کی یا اوس کې نه یاره ساده معلومات نشته کوم مرز لګیدل دی. د دې شاکوم نظارت ته ان شاء الله معلومات کیږي. وخت دوام کولای شي، علاج کولای شي ان شاء الله.
بلور ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دې په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او خکېدو ته پاملرنه ډیره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید ویل
هغه مثال چې مخکې به په مختلفو کم ولسوالیو کې توزیع کوله، د مرکز مربوطه په خواو شا نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه باله، لله الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې که خارجی مسی دی که داخلی مسی دی په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال شپږ میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې څلور میلیونه له خپلو ځمکو او تر دوو میلیونو میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستانه په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، مهم پیداوار هم دا غنم دی.
په نړۍ، سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ دا ورځی تودی خبری کمی دی او روان چاری سوای دا دی هر صدا اوریدو لپاره لمشاد رادیو سره وسی ز شانواز ترگزیم او تاسو ته لمومندو او باجوړ نه تازه را پورونه وړاندې کوم.
زموږ غل مشال رادیو سخاوري چې تاسو لپاره د هر دګره تازه خبرونه د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو پورې په ژوندۍ باندې خبروي. اوستو د بلوچستان موضوع ده. د بلوچستان بلوچ ملتپال ګوندونه وایي او سنۍ حکومت یې د ولستونځي هواري ته پام نه کوي. د دې په وینا د حکومت نه پام لرنه به د بلوچستان ځوان نسل پر ریاست نور هم بیا باور کړي. دوی په عین وخت کې له عدالت څخه هم شکایتونه کوي چې په خبره د بلوچستان د مسلو حل ته ارزښت نه ورکوي. حکومت او عدالتونه تل داسې تاثر غلط بللي چې ګواکې له یوې ډلې، سیمې یا صوبې سره توپیر چلند کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم ویلي چې د ټول ملک په ګډون به د بلوچستان د لادرک کسانو د مسلې هوارولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې بلوچ ملتپال د یوه ګوند په شکل کې په هر حکومت کې شریک اوسېدلی دی. پښتانه دا ده چې دوی له حکومت او عدالت دواړو څخه سر ټکوي، نو د بلوچستان د مسلې حل به په څه کې ویني؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
بلوچ ملتپال ګوندونه وایي د تیر په څیر اوسنی وفاقي حکومت هم د بلوچستان د مسلې هواري ته هغسې ارزښت نه ورکوي لکه څنګه چې پکار ده. د بلوچ ملتپالو ګوندونو مشران وایي که د بلوچ ولس ستونزې هواري نه کړل سي، نو دا به پر ریاست د بلوچستانو بې باوري نور هم زیاته کړي. د دوی په وینا د بلوچستان د لادرک کسانو د خوشي کولو او هلته د احساس محرومۍ ختمولو لپاره چې د کومې سنجیدګۍ ضرورت دی، هغه د تیر په څیر په اوسني حکومت کې هم نه لیدل کیږي. دوی وایي د ملک عدالتونه هم هغه رول نه لوبوي د کوم پر اساس چې ورته آزاده عدلیه ویل کېدای سي. دا څرګندونه د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې او نېشنل پارټي مشرانو د اکتوبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړي. دا ګوندونه نه یوازې په مرکزی او صوبایي حکومتونو کې شریک اوسېدلې، بلکې د دواړو ګوندونو مشران د بلوچستان اعلی وزیران هم پاتې شوي دي. اوس پښتنه دا ده چې بلوچ ملتپال یو پلو په حکومتونو کې هم شریک وي او بل پلو له حکومت او عدالت څخه ناهیلي ولې څرګندوي. په اوسنی وفاقي حکومت کې شریک د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مخکښ ډاکټر جهانزیب جمال دینی وویل دوی فکر کوي چې د بلوچستان مسله ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو ده. د ده په وینا دوی د دې مسلې حل یوازې په داسې خبرو اترو کې ویني چې ریاست پکې سنجیده وي.
مذاکرات وغیرہ کی راہیں بند کر دی گئی ہیں.
د خبرو اترو لارې بندې شوې دي. په داسې حالت کې چې ظلمونه او عدالت پرته وژنې روانې وي، نور دې څخه مسلې د هواریدو پر ځای نور هم خرابېږي. کوم خلک چې اوس پر سیاست او خبرو اترو باور لري، دا سنې وي چې هغه هم پر بل خوا لاړ شي.
د نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال رډیو ته وویل چې د بلوچستان مسلې په دوو برخو ویشلې دي، او یو یې په حکومت او بل په امنیتي چارواکو پورې تړلې ده. خو د په وینا د بلوچستان مسلې د هغو بلوچستانو له رضامندۍ پرته هم نسی واردی چې د ریاست پر ضد په جګړه کې ښکیل دي.
سمپلی کوئی حکومت نہیں کر سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو
د لادرکه کسانو مسلې واځي امنیتي ادارې او استابلیشمنت هوارولای شي. په دې کې بل خبره نشته او تر کومه حد چې د عامو مسلو د حل خبره ده، نو په هغه کې هم خبري اترې واځي استابلیشمنت ان کولای شي. د آصف زرداری او نواز شریف خواهش چې خبري اترې وشي خو تر څو چې استابلیشمنت او بلوت وسلوال راضي نه وي دا مسلې نشي هواری دی.
ډاکټر عبد الملک بلوچ زیاته کړ چې په دې برخه کې بیا زیات ځمواري پر ریاست راځي چې هغه د خبرو اترو لاري د سیحل راوباسي چې رښتیا هم د بلوچستان مسله هوارسي. د پاکستان نږدې هر وفاقي حکومت لره تک سره سم ویلي چې په بلوچستان کې ظلم سوی او دوی به د ازالي هڅه کوي. اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد های کورټ ته په رسمي بیان کې ویلو چې د بلوچستان په ګډون به په ټول ملک د لادرکه کسانو د مندلو پوره هڅه کوي. د ویلو چې د دې لپاره یو کمیټه هم جوړ کړی ده او په خپل د هغې د هلو ځلو څارنه کوي. خو د بلوچ ملت پالو په وینا تر اوسه په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی سوی. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای د بلوچستان مسلې ځکه نه هواریږي چې سیاسي ګوندونه تر نور څه خپلې ګټې مهمې بولي. د د په وینا د صوبې د مسلې د هواري لپاره د یو متحد ژغ پورته کولو په وړاندې یوازې د ګوندونو او سیاسي مشرانو خپلې ګټې خنډ دي.
دا د بلوچستان هر باشعور سړی دا خواهش دی چې بجای دا کمپرست په مختلف پاکټس کې چې دی ایکټیو دی او ډیوایډ دی باید چې دوی چې دی یو مشترکه دوی دغه او ډیر فائده یې. مګر دا دی چې لوی خبره دا چې پرسنلټی کلیش دی او د پولیټیکل پارټیز چې دی دوی دونی زیات چې دی مخ ته ولاړ شي. حالانکه په پولیټکس کې خو اختلافات دي نفرت نہیں نو دوی دونی زیات مخ ته ولاړ شي نو بیا د یو بل سره چې دی احتیاط کوم ډیر مشکل کاری.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د روانو مشکلاتو او په ځانګړې توګه د لادرکه کسانو مسلې پر وسایلو د اختیار نشټوالي او صوبایي خودمختاري د ملتپالو نظر یو دی، خو بیا هم د دې اهدافو ترلاسه کولو لپاره په شریکه ژغ نه پورته کوي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاشکې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کی
دا نه وی فل او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کوي
او ری کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک انتې پورته کړی وی کلاشن کو زغړې تا چولې په دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو خوري او زو د سیلابونو د موضوع پر لور. په پاکستان کې په اگست میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو سخت زیانونه اړولي چې د سوات سیمه ډیره ځپلې و. په دې کې د سوات تحصیل مټي منډال ډاک کلی هم شامل دي چې شپږ نوي کورونه سیلابونو لاهو کړي دي. د دې سیمه اوسیدونکو ارسوي چې نور ځایونو ته کډه وکړي او په خیمو یا له خپلوانو سره په اوسېدو مجبور دي. د سیمه سیلاب ځپلې له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان منډال ډاکلی ته ورغلی او له سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي. راځي چورته غرسو
دې وخت کې زه د سوات تحصیل مټي لری پرته سیمه د منډل ډاک هلته کې چې د موجود یم ما د ښکاري مخامخ چې منډل ډاک کې چې کله سیلاب راغی نو دلته کې چې دینو د دې خلکو وینا دا ده چې نوي کورونه 95 کورونه منځه لاړل. مشران ما سره موجود دي هغه لګیا دي خپل کورونه دوباره به حالولو کوشش کوي سمات ګوډ دي. دونه پوښتنه کوو چې را سیلاب څنګه راغی او څونه زیانونه شو. کاکا ما سره ده. کاکا خپل نوم راته وایه.
ونچاګوال
ونچاګوال څونه عمر بدی
جی اوس دا پاته
ګیره خو سپینه ده.
ګیره خو سپینه ده
شپېتا ویا
او یا
او روزګار څه کوي؟
روزګار چې دا واړه بچی خاري مزدوري کوي دیاړي میاړي او نور څه دا نشته
خپل کور دا حل ته وګنه دا پیلری لاندې ښکاری او دا نیم نشته او نیم نشته دا صحیح حساب شوی
دا د جیدا شو سیلا راغې د شپې دوه بجې یوه خدای پیرایې خپلو نو صرف په اغوست جامو کې ته وتی نور سامانونه یو پکې یو دوه غواوې اقمې ته وشتلې
دا خو دوه میاشتې پوره کېږي د دغه سیلاب نو دا دوه میاشتې څنګه تېرې کړې کوم ځای
دا دوه دغه تېرې کړې چې موږ لا سټینمنټ راغلی وو او د ګاونډیانو کې د ورځې بالو لاندې ناست یو اوس په ټینټ کې اوسېږو هغه ټینټ دی جو خپل وخت پکې اړو او دغه بنیادونه قدرې وکړه
بل ملګری ناستې د نن پوښتنه کوو کنه دا کاڼي موږ ته ټول ښکاري غټ غټ کاڼي د دې راته له قصو کې دا مخکې څنګه وس څنګه دی دا ولې شو
دا جی دا
په نوم راته و
شامرات خان زمانوم دی جی دا کم کاڼي چې تا ته ښکاري دا کاڼي نو دا مکمل باغونه دا کله یو
سبا باغونه پکې
دا باغونه وروره دی کې مڼاوا دی کې املوکو دی کې شلتالانو په دی کې هر قسمه میوا وا دا یو خپل چمنو یو باغو په دې باندې آبادی وی او ډیره خاسته آبادی وی پی بس دا د سینو لکنن چې تا ته دا کانی ښکاری دی کې کورونه وروره دلته 15 کور زما ذاتی خود د 15 ورونو 15 کور زجه د تخپل ويم زما به کې 15 کمرې کور
دا دوه میاشتې کم ځای
دا دوه میاشتې چې د سیو چې دا زمنګا د خپل خپلوان دی دا غو سرم دومره آبادې نشته منګ دا غو سره رو چایو کمرې را کړی د چا د بلای لاندې ناسیو چا سره په کور کې خواته ټین لګول لې پاغي کې خپل گزران کو خواغه گزران خو یو دسې دغه موسم خو جلاګرم وسته سخت خطرناک موسم بل را روان دی چې جیدل تکیکیږي واوري او ډیر سخت تکلیفي
بل کاکا مون سره د سپینګره دونه پښتنه کو کاکا تاسو نوم دی
ما انزرګل
انزرګل کاکا عمر به داسوم رہی
عمر خو نه نه شپیتو کالو پورې یو کالو پورې دې خو شاینو
تاسو کار کوي دلته کې
مونږ هیڅ کاروبار نه شي لږه دیاړی میاړی کوي ازبې می او بچی میا دیاړی میاړی کوي نور څه بل څه
ګور سیلاب چرغه دارت وای دا سیلاب دومره چې تمخ کې راغله او کنه دا
نه نه دومره وخت کې زمانه چې زمانه نه کونه په وخت کې نو راغله ما پلار په وخت کې هم دا سیلاب نو دا شنه پټي خو باغونه خو کورونه خد د نیکه د وخت سمې د ازمکه آباد وا دا خور په اوس دغه نش به سکر سیل راغې مونږ دغه شپې 2 بجې 1 بجې ټیم کې پر رايخ شو چې دا کمر ډېر غټي وي دا درزار نو زار دیلو دا غي سره رايخ شو او الله رايخ کړی او نور زمونږ سره څه څه پټ نشي چې مونږ په څه کې کینو په څه کې وګرځو پاسو زمکه واغرا نه سیلاب وي لا کورونه سیلاب وردي
اوس څه پکار دی یاره چیرته
شي پوری تور پر
د کسانو یې جمع را روان دی ډېر
تکلیف جمع را روان دی ډېر یخنی لا د دې ملګری سخت ووري په دې باندې کم نه کم چې نن 15 شپک پټه ووري کیږي دا غي سره زمون سره څه بندوبست نشتی
قدربند اوریدونکو دا سیمه چې دا مټه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سیمه ده او تیر ورځو کې هغه چې دنه دلته راغله او سیلانونه هم کړی دي چې را د خلکو ته بمنګ د کور په الیاس سره چوران شه سلور لک روپے ورکو دغه رنګ کچا چې لک کوران شه نو 2 لک روپے ورکو خود دې کلی یو مشر مون سره د یوت کونسلر دی ابتخار دله پختنه کو چې را سصورت حال دلته ورال یا ټوټل سمره کورونه زیان من شوی دی او خلکو ته سونه تکلیف ته ابتخار سوای مشرانو ګلی وکړي دی نو تاسو سوای چې سمره زیان رسیدل دی او کدا غ زیان ازاله ونه شنو نور به سمره زیان شي
اول پسر زمونږ په یو چی رونینګار په علاقه کې تقریبا 96 کورونه د یو میډل سکول دوه مدرسې شهیدان شو دي دا تباشو دي مکمل دلته روان دي جمع د دې خلکو مطالبه ګورنمنت وزیر اعلی صاحب راغې هغه ګوالری پورې راغې هغه اعلان وکړو غبنجبې تلل د میلو خبرې وکړه خو دلته زمنګ متاثرین یوي علاقې تم دوره ونکړه نو زمنګ د عوامو کمی مطالبه چې دي د ټیک ټیم یو صوبایي وپاګ ګورنمنت زمنګ سره هیڅ قسم مدد نه ده کړې
بالکل اوریدونکو دغه مشران ټول وای چې را روان جمع ده او په سواد کې بیا په دې مټه سیمه کې خاص کر په دې منډل دا کې درې سلور فوټه واور کیږي او تقریبا درې میاشتې سلور میاشتې دوی ژوند چې دین ولاړی نو دوی ته پوری تور پر مرستې ضرورت دی د ماشومان دي سکولونه هم د مینځ ته لیدي دلته کې چې دین نور نقصان نشوي دي بلخو حکومت چارواکي وایي چې بار بار چیرې مونږه سروي کړی دا او دلته کې چې دین دوی د پاره په اربونو روپو مختص شوی دي خو د دې خلکو وینا دا چې دغه امداد چې دین د دستي کې چې د دوی ژوند چې دی دا مشکل چې دی په کبه ژوند کې چې کوم مشکلات دي دا لکه کم شي
زمږه غلم شال رادیو څخه اوري او اوس جو د یو بل راپور پر لور موضوع هم د قدرتیا فتنو د نظم د ادارې پاړه ده لکه چې څنګه تاسو د سیلابونو په اړه باندې د نیاز احمد خان د سوات خبرې واورید، په پاکستان کې قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای بیا وایي چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د سیلاب ځپلو سیمو سروې پیل کړې ده او په ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د موضوع لړۍ پیل کړې ده. ادارې زیاته کړې چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کورسو خلکو ته د موضوع لړۍ روانه ده او چې چاته موضوع نه ترلاسه شوي د هغوی لپاره به د مداخلو په کیمپ کې یو مرکز پرانیزي چرته چې خلک خپل شکایتونه درج کولای شي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنری د پی ډی ایم ای لویان احسان داور سره خبرې کړې دي. نورازی چورته غرسو
څومره هم علاقه کې چې چرته سیلابي صورتحال ته شوې دي، نقصانات شوې دي، په ټوله خیبر پختونخوا کې چې د سروې یو عمل روان دی، سروې کېږي خو په سروې باندې به خامخا ټایم لاګي. د پی ڈی ایم اے اور نور چکم ادارې دي تحصیلی انتظامیہ دا کارس کو 1122 دا او کا د ریلیف ڈپارٹمنٹ سره ریلیټډ نور سمرا ادارې دي د ټولو ټارګټ دا و چې خلکو ته په ست طریقہ باندې په سر کې اسانتیاو ورساو. سو پورې چې د معاوضو خبره دا په ټانک او پټی خان کې د معاوضو چکم لړۍ دا پیل شوې ده، دلته خلکو ته معاوضې لګیا دي ورکړل کېږي او نورې چې څومره ضلع دي په دې کې د سروې چې کوم دی دا روانه ده، نو چې څنګه هم سروې مکمله شي په لس ورځو کې دننه مکمل کېږي، په میاشت پس مکمل کېږي، خلکو ته به معاوضې ورکول شروع شي.
تاسو به څومره معاوضه ورکوئ او دا معاوضې به خلکو ته څنګه ملوي؟
دا د سروې په مطابق معاوضې ورکړل کېږي چې کوم کورونا په مکمله توګه زیان شوی دی هغه ته 1,00,000 روپۍ ورکوي او چې کم جزوی دی هغه ته چې دی 1,60,000 روپۍ. دا د خیبر پختونخوا چې کم دی د وخت مخکې نه دا یو سیستم را روان دی. تاسو ته به هم پاته وي چې په قبایلي سیمو کې د اپریشنو دوران کې په 1,00,000 نه زیات کورونه چې دی دې ته چاته جزوی او چاته مکمل نقصان رسیدلې دی، نو په دې سلسله کې هم دا غاچ کم اماونت کم مقدار دې پیسو دا غا حکومت ورکوي لګیا دي، نو دا چې کم د سیلاب نه دا نقصانونه شوي دي هغه د سروې مطابق چې کم کورونا په مکمله توګه زیان شوي دي هغه ته 1,00,000 او چې کم دا سدي چې هغه جزوی دي نو 1,60,000 روپۍ. خو البته دا دا چې کم خلک په سیلاب کې د ژوند لاسه ورکړی دی نو هغه ته حکومت چې دی 1,00,000 روپۍ معاوضه ورکوي.
دا ور صاحب د دې سیلابونو سره سره بیا د شمالي وزیرستان هغه بې کور خلک دي چې هغه د جنگ جګړې او د بیقراری له وجې بې کور شوي او هغه خپل سیمو ته ندي ستانه شوي او هغه سره هغه مالی مرسته غواړي او هغه یله کوي چې موږ سره مالی مرسته نکي څنګه چې پکار دي نو پاغه اړه سوای.
بالکل دا صدا چې د شمالي وزیرستان چې دی 1,00,000 پورې خاندانونه چې دي دا به کور شوي وي او په دې کې اوس 15,000 سره کم زیات پاتې دي. خو په دې کې څه خلک داسې هم تاسو ته به پاته وي چې موږ پی ڈی ایم اے دوی تا 2,000 او 8,000 یعنی 6,000 روپۍ د میاشتې نغدي مرسته ورکوي چې د 2,000 د روزګار د غاده پر د نغدي مرسته دي او 8,000 د راشن په مات کې ورکوي. خو څه خلک داسې وي چې هغه علاقې کلیر وي، خلک واپس تللی وي خو دوی واپس نوی تللی او اوسا پورې دوی د معاوضه اخستې د 6,000 روپۍ چې د میاشتې کم امداد دی دا یې اغستو. نو حکومت اوس فیصله وکړه چې د افغانستان نه هم متاثرین را روان دي او ورسره ورسره دا خلک هم. نو په دې کې بیا څه کم 2,000 خلک چې دي د دې معاوضه بند کړې شوې دا د میاشتې چې کم نغدې مرستې وې په دې کې د څه خلکو دا شکایت ته چې دوی واپس نه دي تللي. په دې کې خصوصا بیا ما داخل چې کوم قبیله ده د هغه دا شکایت ته چې دوی واپس نه دي تللي او مرسته باندې شوې دي. په دې باندې بیا حکومت او زمونږ چې کومه اداره ده نور چې کومه متعلقه ادارې دي په دې باندې میټینګ شوې ده او د ځلی انتظامیه پتروبا په باکا خیل کیمپ کې د دې لپاره گریونس ډیسک جوړېږي چې د چا دا شکایت وي هغه به راځي او خپل چې ده هغه به دا ثابتوي چې دلته زمو علاقه نه ده کلیر او ماته د مرستې جاری شي. نو دا فیصله فلحال شوې ده او دا ډېر خوشخبری ده د خلکو لپاره چې په دې طریقه باندې به ویریفیکیشن یا د تصدیق عمل وشي نو دنه پس بیا حکومت فیصله کوي.
د پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د خیبر پښتونخوا ادارې ویاند احسان داوړ وو چې د سیلاب ځپلو او سره د پوځي عملیاتو له کبله د کورسو خلکو د ستونزو په اړه زموږ د همکار شاهین بنری پښتون ځواب ولی. زموږ غل مشال رادیو خاوري او ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ.